دا مشال اړیدو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. درنودونکو په خبرونه کې زه ګل آیاز او نجیب امیر درته هر کړي وایو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری درخورو. د خبرونې په دویمه نمای کې اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم تاسو لپاره لرو، خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د حزب المجاهدین ډلې په اړه د امریکا وروستۍ پریکړې ناهیلې کړې. په پاکستان کې د میشتو نه راجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ پیل شوې ده او سعودي عربستان ویلي چې خپلې پولې به د قطر د حاجیانو لپاره پرانیزي. د خبرنو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هیواد یې په دې خبره ناهیلی شوی چې ولې امریکې د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. نوموړي زیاته کړه:
The designation of individuals or groups.
د امریکا پر پریکړه مایوسه شوی یو. د هغو اشخاصو یا ډلو چې د کشمیر د حقونو لپاره مبارزه کوي ترهګر اعلانول یو ناانصافي ده. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلو چې د حزب المجاهدین ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولی چې له دې ډلې سره معامله وکړي. دغه ډله چې بنیاد یې په 1909 کال کې په کشمیر کې ایښودل شوې یوه تر ټولو لویه سغدریزه ډله ده چې مشر یې سید صلاح الدین کوي. نوموړی د امریکا لخوا په جون میاشت کې نړیوال ترهګر پیژندل شو. په پاکستان کې د میشتو نه راجستر افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ تیره ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي. د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه کې او مرکز اسلام آباد کې 2، او د سند صوبې په سرخار کراچۍ کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو شمیر تر 1 میلیون زیات دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کنسلګری د کډوالو چارو مسؤل عبدالحمید جلیلی نن مشال لډیو ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې له 15 تر 6 لکو پورې نه راجستر افغان کډوال اوسیږي چې سر له پرونۍ نوملیکنه پیل شوې ده.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسیږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت دی، په دې کې به دوه سرنوشت نه وي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر اخیره پورې غځولې ده. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې تېره ورځ ناوخته د یو کمین پر مهال د وسلوالو طالبانو استخباراتي مسؤل رحمت الله وژل شوی. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار نن مشال لډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دغه استخباراتي مسؤل تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ مشکی سیمه کې پر داسې مهال وژلې چې غوښتل یې د دغه سیمې څخه تېښته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له کمین سره مخ شو. نوموړی وایي ورسره په څنګ کې یو اراده سراچه موټر او یو اراده موټرسایکل هم د یاد کمین پر مهال ور تخریب کړي او سوځولې دي او په خبره چې دوی لورې ته کوم زیان نه دی وخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال د ملا موسی وژل شوی دی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دا هیله هم خوده چې په نوې ستراتیژۍ کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډیر پام باید وشي. هلته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له صلاحکارانو سره په افغانستان او جنوبي اسیا کې خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتېری وژل شوی دی. د رسنیو راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ټرمپ اداره په خپلو کې په یو خوله نه ده. او ترامپ د پښتنه کوي چې ولی امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې. اوس دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې دغې 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. سعودي عربستان تیره ورځ ویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او شمیر نور عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوحه یې د سختدریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبر اژانس په یو بیان کې ویل چې د سلوا پوله به د قطر د وګړو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیزي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکی اجازه پرته کولای شي سعودي ته داخل شي. په بیان کې د غرات ویل شوی چې قطریانو ته به د سعودي پر دوو هوایی ډګرونو هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان او د قطر شیخ عبدالله ترمنځ په کتنه کې شوی. قطر تیره میاشت سعودي عربستان تورن کړو چې حج سیاسي کوي او اندېښنې څرګنده کړې وه چې د هیواد حاجیان ښایي سخت کال د حج د مراسمو په ترسره کولو کې له خنډونو سره مخامخ شي. زرګونو خلکو په ورجینیا پوهنتون کې د شارلوتسویل د پیښې په یاد کې چې پکې یوه میرمن د سپین پوستو مظاهره کوونکو پر مهال وژل شوې وه شمې بلې کړې. د اګست په 14مه د شمو د بلولو تابع د زده کوونکو فاکولتي لخوا شوې وه. تر دې وړاندې په همدې ورځ سلګونو خلکو د شارلوتسویل تاریخي تیاتر جوړ کړ سو د وژل شوې 22 کلنې هیتر هایر یاد تازه کړې. نوموړې د اګست په 12مه هغه مهال ووژل شوه چې یو مشکوک سپین پوستي توکم پالتن خپل موټر پر هغه مظاهره کوونکو وخیژولو چې د نسل پرستۍ خلاف مظاهره کوله. د تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ اخیستل کیږي او 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.50 روپۍ او 105.50 روپۍ. یو سعودي ریال په 28.40 روپۍ او 28.40 روپۍ. یو درهم په 28.90 روپۍ او 9.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پیښور بن او کوټه کې اسمان شینوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 26. بنو کې به زیات نه زیات یو کم 30 او کم نه کم 9. او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 40 ډګري سینټیګریډ وي.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کړل او درته موسم حالو د کرنسۍ به محمد عمران تاسو ته وړاندې کړل. درنو اوریدونکو کچره سره د روانې ګړۍ تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د امریکا د بارنو چارو وزارت حزب المجاهدین نړیواله ترهګر ډله ګرځولې ده. د دې ګام سره به د یادې ډلې په فعالیتونو څه اثر پریوزي او کنه؟ کارپوه صاد احمد خان وایي
نن ما په خیال باندې باندې چې خاص فرمات نه ښکاري چې کله چې ویل چې کوم پیسې نه شي راځي هغه عام دغه باندې نه راځي. عملیات دي په کشمیر کې دنن کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او وایي چې د صوبو په کچه جوړ قوانین دي عملي کړل شي. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹرولو پروسه شروع شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیره څومره ده؟
پښموی ډول سره د کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوې ده. هغه تقریبا 15 لک پورې غیر رجسٹر شوی مهاجرینو سیږي.
ونیز خبرونه روخانه مستقبل کې به د کمپیوټر از دکړو په اړه غټور معلومات ووري.
تاسو پورتي ماسو په کمپیوټر باندې کار کوي او تاسو په دې کې راځئ او په تا بهارون راځي نو ما کوم د ټون کټري د کمپیوټر د داسې وړاندې په دې باندې کې خدو ته نه پورته د خمو وقې ملويږي.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو ودن کو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه تا غوږی څنګه تاسو خبرونه کوم باوردل د امریکا د بارونو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د یوی نړیوالې ترهګر ډلې په توګه اون موله د بارونو چارو وزارت پر ویب پاڼه په یو بیان کې ویل شوی چې په دې ګام سره د دغه ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نشي کولی چې له دې ډلې سره یو ډول مالی معاملات وکړي. حزب المجاهدین ډله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د یو شمیر خونړیو بریدونو ذمہ پر غاړه اخستې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابع کرم خان پر راپور کې و.
د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې حزب المجاهدین نړیواله ترهګریزه ډله ګرځولو سره امریکا خپل ولس او نړیوالې ورورولۍ ته دا ویل غواړي چې دا یوه ترهګریزه ډله ده. په داسې وسلوالو ترهګریزو ډلو د امریکې مالیاتي ادارو پر استعمال بندیز لګول شوی دی. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین بندیز لګولو سره به دا ډله د ترهګریز بریدونو لپاره فنډونه د راټولولو نه ودروي. د دې بندیز تر لاندې امریکا کې د حزب المجاهدین اساسي هم ضبط کړی شوی دی او د امریکایي ولس د تنظیم سره په سکسمه تعلقاتو بندیز هم لګول شوی دی. د لړکی لا د پاکستان سره د عمل مخه ته نه دی راغلی. واضح دی چې د روان کال په جون میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دورې په موقع امریکا د یاد وسلوال تنظیم مشر نړیوال ترهګر ګرځولی و. سید صلاح الدین نړیوال وسلوال ګرځولو په اړه پاکستان خپل رد عمل کې ویلي و چې دا نه حق فیصله ده او د کشمیریانو د خپلې ازادۍ لپاره جدوجهد په جایزه دی. وسلواله ډله حزب المجاهدین د هند پر ضد کشمیر کې د ازادۍ جنگ کولو دعوه لري. د هند تر مخه چې د یاد وسلوال تنظیم مشر سید صلاح الدین د پاکستان نه کشمیر کی مهم چلوی. هند کال 2011 کې پاکستان ته چې د کومو وسلوالو نوم لړ ورکړی و نو پاغې کې د سید صلاح الدین نوم هم شامل و.
درنو درکو تاسو واوریدل چې امریکا وسلوال ډله حزب المجاهدین نړیوال ترهګر تنظیم ګرځولې. خو پښتنه دا ده چې د دې امریکایي اقدام ممکنه وجه څه کېدی شي؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د دفاعي چارو کارپو صاد احمد خان څخه کړی ده. نوموړی په جواب کې وایي
یو خو مودی او د امریکای چې کوم انتظامیا راغلی د هغې تر منځ یو سټریټیجک مفاهمت دی، یو سټریټیجک تعلقات جوړ شوي دي. او دا چې کوم مودی اوس د امریکای دوره کړې وه هغې کې دا شی مخامخ راغلی و او حزب المجاهدین باندې دا یو لیبل پیاری ولګو امریکای ته ولګو. بل دغه دا ده چې پاکستان باندې هم د فشار اچولو یو اعلی اوس راغله.
کدارنګ د دوی باندې یو نړیوال ترګر تنظیم ګرځولو اعلان شوی دی، نو د دې خپل د دې حزب المجاهدین څخه معاملات په کشمیر کې دننه دي، په هغه باندې یو اثر پرې وتلای شي کنه؟
نو ما په خپل باندې باندې څه خاص اثر ما ته مخکاري ځکه چې دې له کوم پیسې نه سره راځي هغه عام دغه باندې ناراضي بانکونو په ذریعہ باندې یا دغه طریقې چې کوم بیا غمه استعمالي عملیات دي په کشمیر کې دننه کوي او غم د دې کشمیر کې اوسم دننه د دې راته تقریبا 200 او زیات جنگیالی چې کوم دې دینه زیات نشته او اخین که تاسو رښتو دا د شپږو مارچ څخه ګوره نو د دې لوی لوی کمانډران چې کوم دی او کوم مشهور کمانډران چې کوم دی هغه هندستان فوج سره په جګړه کې وجل شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب احمد خان صاحب اخیری پښتنه دا چې دا یعنی که تاسو واسه چې حالت په میدان کې یعنی په جنگ کې په جګړه کې د دوی پر دې عملیاتو باندې زیات اثر نه شي کولای د داسې پابندانو لګول واسي سړی ورته ګوري بیا ګټه چاته وي یعنی څه ګټه امریکا ته بیا څه ګټه ده؟
کنه یو اتحادیه خوشاله کوي چې کوم دی هغه کشمیر نه دا ډېر دغه دی او هغه دا کوشش کوي چې دا د ترهګرۍ څخه کوم بدل نه انتفاضه په حال او دا کوم شورش ته په کشمیر کې د دې پام چې کوم دی نو هغه ورته ترهګرۍ راځي چې او حزب المجاهدین راځي چې نو ما په خیال باندې مودي ته دغه فائدہ وشو چې د امریکای اتحادیه د امریکا وته دا یو دغه ورک سہولت یو ورک یو بعد امریکای په خپل فائدہ ده لکه سبا پاکستان باندې فشار دی چې د افغانستان په تناسب دا هم یو دغه چې پاکستان په خپل خاوره باندې د شدت تنظیم مستاپی
د دفاع چارو کارپوه صاد احمد خان چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال لري تاسو غوږی درنو ودونکو د کابل سیمه جنوبی وزیرستان او د نیمه کابل سیمو در ازنده او جندوله غن ځوانان وز د کوونکو د یوې جرګې د لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبي وزیرستان کې د خخ کړل شوي ماینونه شنډ کړي او په دغه سیمه دی له بمونو پاک کړي. د سیمې ځوانانو تیر ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال دا هم ویل چې د ماینونو له کبله په لسګونه ماشومان میرمنې او سړي وژل شوي او ژوبل دي. نور تفصیل به د سیلاب مسعود په دغه راپور کې واورو.
په غونډه کښې موجود ځنې کسون په دغه باریک شی مشال ری جوتا په دا رنګ وژغېدل.
منظور احمد دی جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی. دا نن غونډه د جنوبي وزیرستان چې کومې ماسي د علاقې دي پاک شي ماینونه داسې پروته دي لکه فصل دی. هغې نه اوته شپېته بچیون یې هغې شکار شول، یولس پاک شي شهیدون شول او نور یې چاپ شل لوسینه کار شول مزور شول ټول هغه تر وسه پورې دا سلسله جاري دو. د هغې په باره کښې دا ځوانونه غونډه روغوښتې وه.
زمو نوم صدا محمد دی، تعلق مې د جنوبي وزیرستان تحصیل سره روغ سره دی. امید چونکې پولیټیکل دا حیثیت وي، د ګورنر حیثیت یې وي، لکه څنګه رسوبي چې ګورنر وي داسې حیثیت د پولیټیکل وي. خو پولیټیکل تازه خلک یې ډېر فریاد کړی دی، ژاړوي ورته کړي یوې سفرې، خو چا نه داسې مخ ور وړو نه چا نظر کوه که په دا علاقې دا خو دا کارلی دي. لکه اوس وي سفرې هشته دی پیرا کلیر شوي نو دالانکې مشته روادي شوي چې دا علاقې مکمل دا مځکه کلیر شوه را صفا شوه.
زه رحمت الله رحمان بیټني خبرې کوم. په جنوبي وزیرستان کښې له ډېره وخته راسې دا ماینز له وجه نه، د بمونو له وجه نه ماشومان، زنانه او نور عام ولس ته نقصان رسېږي جانی او مالی. لهذا موږ مرکزي حکومت ته او ذمهوارو ادارو ته دا نه دا مطالبه کوو، دا غوښتنه کوو چې په جنوبي وزیرستان کښې دې د هغو ماینس او هغه بمونو صفایي وکړلی شي چې کومه نه عام ولس ته نقصان رسېږي.
دغو طالب علمانو او ځوانانو غوره وکړله چې که د ستر عید پورې سرکار په دغه بریکښې موثر اقدامات پورته نه کړل، بیا به طالب علمون ځوانون مجبور وي چې په اسلام آباد او پېښور کښې د حکمرانانو د کورونو او دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ. په پاکستان کې ولسته د معلوماتو رسائی قانون په اړه په اسلام آباد کې شوې یوې غونډې کې ویل شول چې د صوبو په کچه دا قانون په سمه توګه عملي کړل شي او دا ډول ولسته خپل آئینی او قانونی حقونه ترلاسه شي. تېره ورځ په دې غونډه کې د ګډونوالو وینا وه چې دا قانون تر دې دمه یوازې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا وه چې اولس ته د معلوماتو رسایې په حق له قانون صرف په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړی شوی دی. په سند صوبه کې د عملي کېدو په پړاو کې دی، خو له بده مرغه په بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې تر دې دمه دا قانون جوړ نه کړی شو. د ډویچ ویله اکیډمۍ په پاکستان کې مشر محمد آصف خان مشال ریډیو ته د غونډې په حق له وویل چې د راغونډېدو مقصد دی هغه ټول ذمهواره خلک او ولسي وګړي یو ځای ته راوستل وو چې د اولس د ګټې لپاره جوړ دا قانون اولسي کړي. د خیبر پختونخوا د معلوماتو ته د رسائی قانون لپاره جوړ کړی شوی کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې په مختلفو طریقو سره اولس ته د دې قانون په حق له معلومات ورکوي.
خیبر پختونخوا کې تقریبا 19 ډیسټریکټس کې دا قانون اپلیکیبل دی او ملکن ډیویژن هلته قانون رسېدلی نه دی. اخبار کېږي چې پرزیدنټ څنګه پروپوزل تل هغه اکسپټ کړي. نو کوم پورې چې تاسو سوال دی چې د خلکو ته تر اوسه پورې د قانون علم نشته، دا صحیح خبره ده. اوس انشاءالله موږ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې کوم زموږ کونسل دي کنه، دا خیبر پختونخوا کې تقریبا 30,000 نه زیات دي چې دوی پکې موږ انوالو کړو. نو دې لپاره موږ سیمینارونه شروع کړو کړی دي او نورم چې څنګه سره میتھډز دي فار ایگزامپل اخبارات کی دي یا د پی ایس ای میسجز دي.
د دې پښتنې په جواب کې چې په صوبه کې تر اوسه څومره خلکو د قانون تر لاندې معلوماتو ته رسایل لپاره کوششونه کړی دي نو نوموړې وایي
رسومي دریو کالو کې تقریبا لس زره نه زیاتو سټیزن درخواستونه ورکړل نو هغه کې تقریبا داسې 5,500 تا انفارمیشن ملاو شو او چې چاته انفارمیشن ملاو نه شو نو هغه بیا د کمپلیننٹ په شکل کې مونږ تراغل او مونږ بیا د هغه ډسپوزل وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کې معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی وو او دا وخت عام اولس کوم معلومات غواړي نو یوازې په یو سپینه پاڼه ورکړی شوی درخواست د لارې په لسو ورځو کې دغه معلومات ترلاسه کولی شي. په 2014 کال کې صوبایي حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی اولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه او که د چا کومه ګیله وي چې هغه هم هواره کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوږه د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د 2014 کال راپور وای چې په پاکستان کې مذهبي ازادي تر خطر لاندې ده. په پاکستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې د مذهبي ازادۍ په اړه دا راپور د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبر کړی وو. په راپور کې د مذهبي لږکیو د مذهبي ازادۍ او د هغوی د حقونو او په نوکریو کې په لوړ کچ د ترقۍ نو ورکولو په اړه ذکر شوی دی. دا چې په دې راپور کې د پاکستان په اړه څه لیکل شوی دي تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
ریپورت وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته د خپل مذهبي فریضو د ادا کولو حق ورکوي، خو د هغې باوجود دوی سره زیاتې روان دي او د برید کوونکو لخوا عیسایان، احمدیان، صوفیان او د شیعه مسلمانانو په شمول هزاره شیعه هم په نښه کړی شوي دي. د ریپورت په وینا چې اوس هم د احمدیانو زورونه روانه ده او د جماعت احمدیه د مشرانو معلوماتو تر مخه چې کال 2014 کې 44 احمدیان د مذهب سره تړلي کیسونو کې قید کړی شوي وو. ریپورت وایي پولیس اوس هم په بېبنیاده توګه د مذهب سپکاوي الزام لګوونکو پر ضد کیسونه درج کوي. د ریپورت په وینا چې د مدني ټولنو فعالانو او د سر تنظیمونو د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو په نصاب کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد ناسم مضمونونه شامل کړی شوي دي. د ریپورت په وینا چې د لږکیو مشران وایي چې اعلی تعلیمي ادارو کې زده کوونکو سره امتیازي سلوک کیږي او نن هم ورته په اعلی سرکاري عہدو او د کرنل نه اوچته عہده نه ورکړی کیږي. ریپورت وایي چې د مذهبي تړاو باوجود بهایی ټولنه اسرائیل له د حکومت د بندیز له وجې نشي تللی. د ریپورت په وینا چې د امریکي سفیر په شمول اعلی افسرانو او چارواکو پاکستان مشرولې سره د مذهب د سپکاوي قانون او د سکولونو او مدرسو نصاب کې اصلاحات راوستو، مذهبي رواداري او د اقلیتونو د خوندیتوب په اړه ملاقاتونه کړي دي. د لړکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او موجوده غړي زهره یوسف وایي که زموږ د کمیشن رپورټونه هم وګورئ نو هغه کې هم دا دي چې د مذهبي لږکیو تحفظ پاکستان کې نشته.
سپریم کورٹ نے
زما په خیال کال 2014 کې د پاکستان سپریم کورٹ ځینې هدایت حکومت ته ورکړې وو خو حکومت پرې کاروایی نه ده کړې. په هغه هدایتو کې دا ویل شوي وو چې د اقلیتونو لپاره د یو مؤثر کمیشن جوړ کړی شي او د هغې نه علاوه عبادت خانو ته تحفظ ورکړی شي او په حقونو یې توجه ورکړی شي، نو په دې لا عمل درآمد نه دی شوی. د اقلیتونو په اهم موقعو اوس تحفظ ورکړی کیږي خو د ادارو په سطح د بدلون په اړه څه کار نه دی شوی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د قومي اسمبلۍ د بشري حقونو کمیټې مشر سره رابطه وکړه نو نوموړي ویل چې رای رپورٹ نه دی لوستی. مشال ریډیو دی لړکی د حکومت دریس معلومولو په اړه د بهانو چارو د بشری حقوقو وزارت سره د رابطې هڅه هم کړې و.
تاسو ستونزې
ورو ته کال جون یو څو داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشتا
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کوسګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبر پښتونخوا صوبې په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو نه رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹر شولو لړۍ تیر ورځ پیل شوه چې د چارواکو په خبره دا لړۍ به سلور میاشتې دوام ولري. دا پروسه تر هغې وروسته پیل شوه چې د پاکستان حکومت څو میاشتې مخکې په دې هېواد کې د ټول افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د هغوی د نوملیکنې پریکړه وکړه. چارواکي وایي چې حکومت نن رجسټر کډوال یوازې د دې لپاره رجسټروي چې د ستنېدو پر مهال ورسره مرستې وشي. نور تفصیل زبی شفق راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په پاکستان کې د میشتونو رجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به څو میاشتې دوام وکړي. دا بهیر تر هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې په دې هېواد کې د رجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د کډوالو د رجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات رجستر افغان کډوال میشتي چې په دغه هېواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر رجستر افغان کډوالو سربېره په دې هېواد کې ګڼ شمېر نارجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نارجستر کډوالو د ثبتول لړۍ تېره ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د نارجستر افغان کډوالو د شمېر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلیلی دغه شمېر شاوخوا له 15 تر شپږو لکو پورې اټکلوي. نوموړی په دا اړه وایي،
مجموعي ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوانه شوی دی، هغه تقریبا د 15 لکو نه شپږو لکو پورې غیر رجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
د کډوالو د اتشې مشر زیاتوي د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې نارجستر کډوال یوازې د دې لپاره رجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره IOM مرسته وکړي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه ځورول شي. ښاغلی جلدي هم دا شان وایي، په پاکستان کې پر نارجستر افغان کډوالو سربېره هغه خلک هم کولی شي دا کارډونه ترلاسه کړي چا چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپلې خوښې بیرته حکومت ته سپارلي او یا یې اوس سپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه آوازې هم ردوي چې وایي د نارجستر شو کډوالو د رجسترېدو پروسه به د کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه رجستر دي او کان رجستر دي یو سرنوشت په دې کې بدو سر
افغان حکومت نغدی او د خوراکي
توکو مرسته کوي. مشال اړتیا تاسو د سریلانکا د کرکټ بورډ مشر ویلي دي چې ملي یا قومي لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې د یو شل اوریزي ټي 20 لوبې لپاره لاهور ته ځي. د شورا مشر ویلي چې د امنیت څارلو یو کاري ډله به هم پاکستان ته لیږي. نور تفصیل د محمد عمران په راپور کې.
د سریلنکا د کرکټ بورډ د مشر ترڅنګ د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر نجم سیټی هم په یو مرکه کې ویلي چې د نړیوال کرکټ کونسل یا ICC سکیورټی ټیم په ورځ دوه کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د نړۍ په کچه جوړې لوبډلې یا ورلد 11 د پاکستان د دورې په اړه امنیتي انتظاماتو ته اخیری شکل ورکول دي. د نوموړي په وینا چې په دې دوره کې به ورلد 11 په لاهور کې سلور شل اوریزه لوبې کوي او اوس وخت راغلی چې سریلنکا په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره د پاکستان مرستې وکړي، ځکه چې هلته د وسلوالو پر ضد پاکستان د هغوی سره مرستې کړې وي. د سریلنکا ممکنه دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به پاکستان نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کړي او کنه؟ په دې اړه کارپو او کرکټ روزون کې علي هوتی وایي چې په 2009 میلادي کال کې برید د سریلنکا په لوبډله شوی وو او اوس که هغوی راشي نو نړۍ ته به دا پیغام لاړ شي چې په کومه لوبډله برید شوی وو هغه پاکستان ته راتللی شي، نو دا هیواد د لوبو لپاره یو پوره امن ملک دی.
زمونږ نه زیاتې داسې مسلې ډېرې شوې دي هلته کې چې انټرنیشنل کرکټ یا نور ګیمونه بند نه کړی شو، او د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې څو میاشتې مخکې په وزیرستان کې د یونس خان کرکټ سټیډیم کې هم د کرکټ میچونه کېږي. نو یقینا نیکو پرس که دنیا زمونږ ملک سره مینه لري او زمونږ خوشحالي قوم خوشحاله لیدل غواړي، نو یقینا چې د خپل ټیمونه دلته کې راپرېږي او راشي.
د علي هوتی په وینا چې د پاکستان ګاونډي هېوادونه افغانستان او هند هم باید د نړیوال کرکټ په بحاله خپل کردار لوبي او د سریلانکا لوبډلې ته سلام پکار دی ځکه چې هغوی هر څه په سترګو لیدلي بیا هم راځي نو ګاونډي هیوادونو خو پکار ده چې د دې نه زیات کردار لوبي
غلطیانې به موږ نه شوي وي د هغې نه به هم شوي پکار دی چې هغوی پکې یو اهم رول ولوبي ځکه چې موږ اوس دا دي په ډومسټک کې موږ دا ګورو چې زموږ د افغانستان پلیران به ټول موږ سره دلته لوبه کوله او نن هغوی هم د پاکستان ته د راتګ دپاره تیار دی نو پکار دی چې ګاونډي هیواد له پکار دي چې هیوادونو له پکار دي چې هغه پاکستان سره ملاتړ
د ذکر د چې 2009 میلادي کال مارچ میاشت وروستو نړیوالې لوبډلې د کرکټ لپاره پاکستان ته ندي راغلي یوازې د زیمبابوې ټیم یو دوره کړې چا چې یوازې په لاهور کې لوبه کړې وه همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جوړ پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیګ په پای لوبه کې هم یو شمېر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلي چې پکې د ویسټ انډیز پخوانی کپتان ډیرن سیمی هم شامل و محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونه نوی برخه تر رسیدو په دویم مرمه کې تاسو لپاره اونیز خبرونه او نور رپورټونه هم لرو اوس وخت شبې د ماسپخین درنی وجې نجیب امیر نه د خبرو لنډی زورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا د حزب المجاهدین ډله د نړیوال ترهګری ډلې نومولو باندې دوی مایوس شوي دي حزب المجاهدین ډله چې بنیادی په 1979 کال کې په کشمیر کې ښودل شوې یو تر ټولو لویه سختدریزه ډله ګڼل کیږي چې مشري سید صلاح الدین کوي په پاکستان کې د میشتو ناراجستر افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ تیر ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11 په بلوچستان کې 15 په پنجاب او اس مرکز اسلام آباد کې 22 او د سند صوبې په سرخار کراچي کې یو مرکز پرانستل شوی دی د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمې جنډوله ګڼو ځوانانو زده کوونکو د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د خښ کړل شوي ماینونه شنډ کړي او سیمه د له بمونو پاکه کړي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاحکارانو سره په افغانستان او جنوبی آسیا کې د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې وکړي دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتېری هم وژل شوی دی سعودي عربستان تیر ورځ وویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سګانی مراسم ترسره کړي دا د دواړو هیوادونو په سړو شو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده ترکیه او ایران د کوردانو د خپلواکۍ پر هغې ټولپوښتنې سخت مخالفت څرګند کړی چې په ګاونډي هیواد عراق کې راتلونکي سپتمبر میاشت کې کیدونکې ده او د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی د نه خوړلو هړتالې پیل کړی دی
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کوو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي
جنگ ولس پاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سینر غړو د سینیټر هدایت الله په مشرۍ کې د نوي پروز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړی او په دې موقع ترې غوښتنه کړې چې اف سی آر د سیمې پرمختګ کې د ټولو لوی خنډ دی دا دې ختم کړی شي او په فاټا اصلاحاتو کې وړاندې کړی شوی ریواج اکټ هم مخالفت کوي ادارې وایي چې د سینر غړو دا هم غوښتنه کړې ده چې د فاټا ترقۍ لپاره د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې 3% برخه زر تر زر جاری کړی شي او په سیمه کې تعلیم صحت د ترهګرۍ متاثره خلکو مرستې د زر تر زر ترسره کړی شي ادارې په وینا چې د فاټا استازو قبایلي سیمه په قومي بهیر کې شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي خو څو ګوندونه دا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو راضي دي نو ځینې د دې مخالفت کوي ادارې زیاتوي چې د وفاقي کابینې نه منظورېدو باوجود هم تر اوسه په فاټا اصلاحاتو پرمختګ په نظر نه دی راغلی ادارې لیکي چې فاټا د پاکستان یو ډېره حساسه سیمه ده او د ملک دشمن عناصر فاټا د ملک د غیر ثباتۍ پر ضد کاروي خو د دې سیمې ولس وطن سره مینه لري او د پاکستان لپاره یو شمېر قربانۍ ورکړې دي ادارې اخره کې وایي چې که د فاټا ولس په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي نو د هغوی د خواهش احترام کول پکار دي او په قومي بهیر کې شاملول پکار دي او د فاټا ولس لپاره ټول بنیادي حقونه او سهولتونه یقیني کول پکار دي چې کوم د ملک نور وګړو ته حاصل دي دا نور ځنډول د ملک په ګټه نه دي آج رسمانه په خپل ادارې لیکي چې په پېښور کې د ډینګي مرض له وجې انساني ژوند ختمېدل او د یو شمېر کسانو اسپیتالونو پورې رسېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ ګوته اوچتوي او د ډیر زیان نفس خلکو ته هدایت جاری کول او د بلدیاتی دارو حل ځلې کول دا خبره په ډاګه کوي چې یو مثبت ګام پورته کولو لپاره لومړی د نقصان انتظار کیږي. اداري وایي چې موسم کې بدلون د معاشو زیاتېدل او تیر کلونو تجربه کمه نه وه چې متعلقه ادارو په وخت صفائی کړی وي او معاشو سپرے کړی وي. اداري په وینا چې څنګه نن د ټولو ټاونونو وسایل استعمالیږي او د صورتحال مخنیوی کول کیږي نو که دا لوړاندې شوی وي نو ولس ته به دومره زیان نه رسېده او نه به د دومره مشکلاتو سره مخ کېدل. اداري زیاتوي چې زموږ ذمہ وار ادارې او چارواکي هر وخت د څه ګامونو پورته کولو پر ځای د وخت او مسلو انتظار کوي. اداري خیر کوي چې په دې قسمه رویه که یو دوه ځل ذمہ وارو ته سزاګانې ورکړی شي نو بیا به راتلونکي وخت کې داسې بې غوري نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم الله ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه مکړې ده. الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان یو عدالت دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په اړه په قانون کې بدون وکړل شي چې دا شان څوک یې په غلطه استعمال نه کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي اسلامي دولت او وسله واله ډله غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
الجزیره نیٹ ورک لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون وشي. د دغه قانون په اړه داسې ویل کیږي چې ځینې خلک یې په پاکستان کې د میشتو لګکیو خلاف استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ پارلمان ته ویلي دي په دغه قانون کې د بدلون وکړي چې خلک یې په غلطه استعمال نه کړي. د دغه قانون تر مخه که یو تن د مذهب سپکاوی وکړي نو د مرګ له سزا سره مخامخېږي. په 1416 امر کې د های کورټ جج عزیز صدیقی ویلی باید پارلمان په دغه قانون کې بدلون راولي او هغه تن ته هم د مرګ سزا تجویز کړي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی دی په موجوده قانون کې هغه تن ته ډېره کمه سزا ورکول کیږي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي په دروغ تور پورې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د اسلام آباد های کورټ دا ګام د ستاینې وړ دی. مهدی حسن دا هم وایي په پاکستان کې دغه قانون ځینې خلک د خپلو مخالفو د زورولو لپاره استعمالوي او دا یو اسانه کار دی چې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور ولګول شي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي په شام او عراق کې د تاوانونو سره د مخامخ کېدو وروسته اسلامي دولت وسله‌واله ډله اوس په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. په دې تیره نږدې موده کې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. مجله دا هم لیکي داعش غواړي چې په دغه هیواد کې خپل اثر رسوخ زیات کړي نو ځکه یې خپله زیاته توجه د عراق او شام پر ځای دغه هیواد ته اړولې ده. نیوزویک دا هم لیکي په افغانستان کې بیا داعش ډله هغه سې شمېره نه لري څنګه چې په دغه هیواد کې نورې وسوالې ډلې لري. اسلامي دولت دا هم غواړي د افغانستان په شمالي سیمو کې خپل کنټرول زیات کړي خو تر اوسه په دغه کې نه دی بریالي شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له صلاحکارانو سره په افغانستان او سیمه کې د خپل نوي ستراتیژي په اړه سلام مشورې وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو یا وتلو په اړه خبرې دوام لري دغه غونډه ډیره مهمه بلل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې وو.
سپینه مڼې وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوې او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پینتاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سرخلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانونه ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پینتاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوې. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه له دې صلاحیته کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا دی د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانن په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه دې له افغانستان وویستل شي یا دې هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان دې هیواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړي توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی دروندونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. یو بل په عراق کې مش کوردان د سپتمبر په میاشت کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم یا ټول پښتنه کوي. په دې اړه ایران او ترکیه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې مخه د ایران فوج مشر د ترکیه سفر کړی او دا موضوع له ترکیه چارواکو سره څېړلې ده. د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې مهمه برخه یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ایران او ترکیه د کوردان خپلواکۍ لپاره په ریفرندم یا ټول پښتنه سخت نیوکه کړې دي. په عراق کې کوردان په راتلونکي میاشت کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنه پلان لري. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د ایران فوج مشر د انقره سفر کړی او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د فوج د مشر لومړی دوره ده. د ایران د فوج مشر جنرال محمد حسین باقری انقره ته په رسیدو د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د لوړپوړو چارواکو سفرونه نو، خو سیمه ییز امنیتي حالاتو د پولي او ترهګرۍ په وړاندې جنگ په کتو سره دا سفرونه ډیر مهم دي. نو موري ویل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ملاقات کې په دې سلا شوی دي چې په عراق کې د کوردانو خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به ټوله سیمه بے ثبات تکړي. کوردان چې په اقلیت کې دي او د عراق، ایران، شام او ترکیه پولیس سره نږدې شتون لري د خپلواکۍ لپاره کوششونه کوي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ویلي دي چې ترکیه او ایران په دې خبره زور راوړي چې د کوردانو ریفرندم نتیجې به خطرناک وي او دا به گاونډي هیوادونه ډیر اغیزمن کړي. د ایران فوج مشر د ترکیه ولسمشر سره د شام پر حالات هم خبرې وکړي او په هغه هیواد کې د عمل لپاره په حل او زلو هم رڼا واچوله. په شام کې دواړه هیوادونه د یو بل مخالف ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د کوردانو ریفرندم په شام کې د روان جنگ او په نور موضوعاتو تر 500 منټو پورې خبري وشوي. په داسې حال کې چې ایران او ترکیه د کوردانو د ټول پښتني مخالفت کوي، خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15مه ټول پښتنه به نزنډوي. داسې هم ویل کېږي چې 15 میلیون کوردان د ټول پښتني په حق کې رائے ورکړي.
نا اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په ځحال
خوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې پیغام سره راغلی.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گړی هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لري ته تاسو غوږی لژمنې سره سم اوس وخر رسیدلې دي د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نن خبرونه کې درته د کمپیوټر د زده کړو په اړه غټور معلومات درکو او تاسو اوریدلې هم شي. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ خبرونه ته په غټه سره وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی، او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ له وجې په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي، او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کمی دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات اورئ. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکینی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلی و د وایس اپ جرمني نه، دا په ریډیو دم په ریډیو باندې و. نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و، هغه دا خبره وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې داغونه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو، چې یو کتاب چې و هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق وو، او بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق وو. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې ایډریس یې محله کړو. هلته زه لاړم، نو هغه ماته نورم زیات انفارمیشن راکړو، او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو، او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړو، ما ویزه میلاو شو جرمن ته راغلو.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو، نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړې، نورخان وایي.
زما دپاره چې کوم زما بهر ته راتلو کې یو اهم رول چې و، هغه جرمن زبان چې و هغه زده کولو پلی کړی و. چونکې ما هلته کې یو کال کورس کړی و ګوته انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه، نو دغې نه بعد بیا ما دا اپلای مې وکړه جرمني ته، او په دې کې ما ته ډېره آساني وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځینې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمني کې د جرمني تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی. او د دې نه علاوه مخکې به تعلیم چې اوس په جرمن ژبه کې و، اوس تاسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی به په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمني ته سټډي لپاره شي، دا به ډېره ښه، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي. په دې کې سړی کوالټي ایجوکیشن حاصلولی شي، جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکې جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینران ته جابس میلاویږي.
نورخان وایي په جرمنی کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره بهتره خبره دا وي چې یو تن د جرمنی ژبه ویلی شي. په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زمان نوم عمر دا عمر داوڑ دا میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا ڈیوزبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی تھرا گلے پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنو دلتا جو پی ایچ ڈی پروگرام ما شروع کرا دا
عمر داول نمو پختلی جرمنی تا د تک نولان دی سمره تعلیم او د کوم کوم زاین کړي هغه وای
ما ابتدائی تعلیم خپل کلی سکول نه ګورمن های سکول ایدک نو التنا حاصل کړه بیا ز ایف ایس سی بی د فارن ګورمن ډیګری کالج میران شاته لاړم نو التنا ما دا ډیګری وکړلې بیا هغه نه بعد ما ایڈمیشن شو کای دا نه نیوټی کې کای دا نه ایڈمیشن شو التما ماستر وکړلو نېشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز نو ماستر سره ما ایم پی لم بیا شروع کړو چې ماستر می کمپلیټ شو ایم پی ل کورس ورک می څنګه کمپلیټ کړو نو ما ته جاب ملو شو موټر وی پولیس کې انسپکټر وم زمخ کې ما هغه سره جاب ور سره کولو او ایم پی لم کولو نو ایم پی ل می کمپلیټ شو ډیپارټمنټ نا تنګ شو موټر وی نو هغه می پری هو دل نو هغه با ایچ سی دا 90% سکالرشپ نو اسکری ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه مته یې چې ډیر ته اپلای وکړ شي تا نو بس ما اپلای وکړ نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کو
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفه ورکوي عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل
دې شرایط کوم یو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتلس کل ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کڑائی پا خپل فیلڈ کی کم تا فیلڈ بھی مطلب سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز کے کم منگا آرٹ سائنس اور دوائی پاکستان کے نو آگے یو کوالیفیکیشن ہے وہ تیوی چی دا دے پورا بھی بلی آگے سارا چتا ریسرچ پراپوزل بھی در سارا نو دا کا پہلا چی کم کنڈیشن بھی بیا چی کلا منگا دا شوینا جواب کرل اچھا آگے سارا یو بل شای داو چی دا ایچی سارا چی کم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس کی کم نا آگے ریزلٹ یم غختو آگے مطلب دا سی 70 پوری مارکس کی چیوی نو آگے کی بیا پاسیبیلیٹیز بھی آگی چی تا شاک لیسٹ چی انٹرویو تا شاک لیسٹ
نو موڑے وای انٹرویو تا دا تللو نولان دے پکار وی چی امیدوار پا بہرانو یونیورسٹو کے دا داخلے معلومات او منظوری تر لاسکڑی
پا انٹرویو تا چی کلا شاک لیسٹ چی آگے کنڈیشنل وی اتا دا پارا کنڈیشنل وی چی مطلب تبا ایکسپٹنس لیٹر پیدا کرے دی جرمن سپروائزر نے کتا چر پر جرمنی دے پار اپلائی کری نو آخی دا پارا لگ دائی چی سڑائی محنات کری محنات دا سے کری اس تمرا جرمنی کی یونیورسٹی دی تبا آگے سرچ کرے پاکے چی وہ اخپل ڈپارٹمنٹ کسے ڈپارٹمنٹ چی بیا اخپل چی کم ٹاپک تا آگے مطابق ٹیچر با کسے میرا ما چی کم ٹاپک تا بدے باندے کم ریسرچ کم ٹیچر کار کری وہ آگے انٹرسٹ کا نشتا نو دا لگ محنت پر کرے بے باہی تا میل کرے چارا زپ دیشی با میں کار کول غوڑا ماتا پروفائل چیک کو نو را بانیو بگو کے بدا سے شارٹ لیسٹ چوائے انٹرویو تا نو کتا ماتا ایکسپٹنس لیٹر راکے کی دیشی ما سلیکشن ہوشی
د اعلی تعلیم کمیشن چکلا وظیفه اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ڈی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکو هم ما د لسم جماعت نورسته بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج دا غنه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسٹی دا غینا مش پڑھسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس آنرس دا غینا بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نا او الته چې زما کم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو دا په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریاں هم ډېری دي په دې کې زما انټرست وو او دا غینا بعد ز المان تر عالم او پی ایچ ڈی د پاره
الیاس احمد وای ک سه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمنی لپاره یو شمیر وظیفه اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفه د لارې د هوا ته تللې ده
جرمنی یا المان چې د یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کوم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا غوي د پاره هم لکه د ماستر د پاره پی ایچ ڈی د پاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دوی سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وی. باقی زه دلته څنګه رالم نو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټی غوی خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناونس کړي چې هغه ته د ټوله دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دوی په ویب سټ باندې معمون تو بیا د دی چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زمونږ د پاکستان نه دا غوی سره یو قسمه کولابریشن هم وو. نو دا غوی زمانه په سکایپ انټرویو وکړه او زب دا دغه نه بعد زما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیغ په نیغه هم د ڈی آئی ڈی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یې یو ټولنه هم جوړ کړې.
دا گروپ چې کوم نه مونږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا یا په نومي پښتون چې دي چې کله المان ته راشي نو مونږ په سم سره طریقه سره دا غسره کانټیکټ کو بیا مونږ دغه گروپ ته هغه ایډ کو. دیش داسې الکان دي چې هغه دلته المان ته خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي. نو موږ کوم الکان چې هغه ته پی ایچ ڈی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه گروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی الکان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لک دا غزان سره موساتی د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار د سب د پته ونه نو هغه ګاید کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګاید لاین ضروري نو هغه په گروپ کې پوسټ کی یا زپدی شي نه پويګم یا مال سره ګاید لاین راکې نو زمون سره دلته په دې گروپ کې شپته الکان دي چې پاهي کې دیش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زمون سره پښتانه الکان دي.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ڈی کوي وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خطلم درت میوان قتلوا میں بخا درت خطلم درت میوان قتلوا میں بخا غگی دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دجنو ٹکو دے اظہار
چپے کے دل مادر تو